تن کې د ماشم شپږ بجې او د ازادي رادیو د ورستیو ماشمنۍ او خبري مجلو د خبرېدو وخت سو د خپل کوربه سلی او نورو همکارانو سلامونه ومني. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی سیمې او افغانستان ته په خپل سفر کې د قطر د بهیر په اړه خبرې کوي. د دولت اپوزیسیون وایي پاکستان د سولې په خبرو کې خنډونه ایجادوي. نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له اسمت سروان څخه اوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نویو غړیو د لوړې مراسم په ځای کړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ سلګونو مظاهره چانو د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او د بنگلاديش پوځ وایي چې د هیواد د منتخب حکومت د پرځولو لپاره د سخت دریځو مذهبي افسرانو کودتا ناکامه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نویو غړیو د ولسمشر حامد کرزی په وړاندې د لوري مراسم په ځای کړل. د ولسمشر د دفتر له لوري له یوې خبر پاڼې سره سم محمد حسین ګرځیوانی، سید محمد هاشم پولات، ریدا عظیمی، غلام دستگیر آزاد او مؤمنه یاری اوس وسته ولسمشر د فرمان سره سم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړیو په توګه ټاکل شوی دی. دوی لوړه وکړه چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې به د کمشنرانو په توګه خپلې دندې په صداقت، ایمانداری، بې طرفۍ او د قانون له مخې پر مخ وړي. د افغانستان د حکومت مخالفه ملي جبهه وایي چې له طالبانو سره خبري باید په هیواد کې دننه وشي. د دې جبهې مشر ډاکټر عبدالله نن په هغه غونډه کې چې د یو شمیر محصلانو له خوا جوړه شوې و وویل دا بهیر باید په شفاف ډول پر مخ یوړل شي. د سولې په وړاندې ځینو خندونو ته په اشاره وویل پاکستان هغه گاونډی دی چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن د مظاهرې په ترڅ کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
موږ نور دا خسرانه عملیات نه غواړو. موږ نور دا مصیبتونه نشو زغملای.
له کونړ څخه د ازادي رادیو د خبريال د راپور سره سم د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې له دولت څخه وغوښتل چې باید پر نړیوالو ځواکونو فشار راوړي څو د دوی په سیمه کې له عملیاتو لاس واخلي او که عملیاتو ته دوام ورکوي نو د دیوګل اوسیدونکو ته دي په بل ځای کې د استوګنې غم مخوري. په دې مظاهرې کې دوه ماشومانو چې د کورنۍ غړي په عملیاتو کې وژل شوي وو برخه اخیستې وه. په دې اړه نور تفصیل وروسته په راپورونو کې اوریدای شي. نن ماسپښین شاوخوا دوه بجې د کندهار د هوایي ډګر مخ ته د امریکا په ځانګړو ځواکونو یو ځانوژن کې حمله وشوه. په کندهار کې د 215 اتل قلی اردو قماندان جنرال عبدالحمید وردګ ازاري رادیو ته وویل چې په سیمه کې شپږ تنه ملکیان وشل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. په سیمه کې یو عیني شاهد وویل چې د امریکایي ځواکونو په موټر هم اور بل و. خو دولتي چارواکو بیا د امریکایي ځواکونو د وژنې په هکله څه نه دي ویلي. دا هم د سیمهونری خبرونه. د بنگلاديش پوز وای چې د هیواد د منتخب حکومت د پرځولو لپاره د سختري زو مذهبي پوزي افسرانو د سیسه ناکامه کړی ده. بری جنرال مسعود رازق وویل چې دوه متقاعد صاحب منصبان د دې ناورې د سیسې په ارتباط نیول شوی دي. د صدر اعظم شیخ حسینی حکومت چې په 2009 میلادي کال کې وخت رسیدلی تیر کال د بنگلاديش په اساسي قانون کې د سیکولریزم په ګټه یو لړ تغیرات راوستل خو اسلامي د رسمي دین په توګه تسجیل کړ. د تغیراتو اسلامي فعالان و پارول. د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف سلاکاران وایي چې د مشرف پلویانو او د ګوند مقاماتو د تمشوره ورکړي چې پاکستان ته د تک پلان وزندوي خو د تروسه پوری په دې با پریکړه نه ده کړې. مشرف وروسته له دې د واک پریښودو او له هیواد وتلو ته مجبور شو چې د دې متحدانو په 2008 میلادي کال کې پارلماني انتخابات وبایلل او نویو حکومت د استیزا کېدو خبرداري ورکړ. له همغه وخته مشرف ځان په دوبۍ او لندن کې جلا وطن کړی دی. تیرونه د اعلان وکړ چې د رواني جولای میاشتې په پای کې خپل واتستنیږي څو د 2014 میلادي کال پارلماني انتخاباتو ته تیاری ونیسي. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر رحمان ملک وویل که مشرف واتراغه نو وبنیول شي. د پاکستان صدر اعظم د پښتنو د ځوابولو لپاره نن په اسلام آباد کې د دې هیواد سترې محکمې ته حاضر شو. یوسف رضا ګیلانی په دې تورن دی چې د دې محکمې امر یې نه دی پر ځای کړی او د دې امکان شته چې ستره محکمه هغه له دندې ګوښه کړي. ګیلانی د دې لپاره سترې محکمې احضار کړې چې ولې له سویس څخه نه دي غوښتي چې د ولسمشر آصف علي زرداري د مالي فساد دوسیه له سره وسپړي. د راپورونو له مخې ګیلانی د قاضي په وړاندې په لنډو خبرو کې وویل چې له سویس څخه د ولسمشر آصف علي زرداري د اداري فساد د دوسیې د بیا څېړلو غوښتنه ځکه نه ده کړې چې د پاکستان د قانون له مخې ولسمشر د هر ډول قانوني تعقیب په وړاندې مسؤلیت لري. د ګیلانی مدافع وکیل اعتزاز حسن وویل چې صدر اعظم محکمې ته په حاضرېدو سره غوښتل چې سترې محکمې او د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. صدر اعظم دلته راغی، محکمې ته په حاضرېدو سره یې خپله تواضع او احترام وښود. د محکمې احترام ثابته کړه چې د قانون حاکمیت ډېر مهم دی او زموږ لپاره حیاتي ارزښت لري. سترې محکمې دغه قضیه د راتلونکي فبروري تر میاشتې پورې ځنډولې ده. په امریکا کې میشته فریډم هاوس په نامه دیموکراسي پلوي ډلې په نړۍ کې د ازادیو په اړه په خپل کالني راپور کې دا نتیجه اخیستې چې په 2011 میلادي کال کې په عربي نړۍ کې د خلکو له پاڅونونو د هغو هیوادونو خلکو الهام اخیستې چې د مستبدو رژیمونو تر فشار لاندې ژوند کوي. خو په دغه راپور کې چې نن خپور شوی دا هم ویل شوي چې دا پرلپسې شپږم کال دی چې د هغو هیوادونو شمیر کم شوی چې خلک یې له بشپړو سیاسي او مدني حقونو څخه برخمن دي. د ناروې د امنیتي چارو مشر وروسته له هغه استعفا وکړه چې په پاکستان کې د ناروې د جاسوسانو د لرلو په شمول پټ معلومات افشا کړل. رویټرز خبري اژانس د ناروې د عدلي وزارت لخوا د خبره شوې بیان تر اساس خبر ورکوي چې یاني کریستین یانس ځکه استعفا وکړه چې د دې وزارت د چارواکو په وینا د پټو اسنادو په افشا کېدو سره احتمالا د بهرمانه یا پټو اسنادو د ساتلو له قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو ویلي ممکن په خپل هیواد کې په تدریجي ډول اصلاحات عملي کړي. د بیلاروس دولتي خبري اژانس بلتانن د لوکاشینکا له قوله ول موږ نن سبا په نړۍ کې د مشخصو پرمختلونکو تمایلاتو څېړنه کوو. بل شک موږ به خپل سیاسي سیستم ورسره عیار او مدرن کړو.
شپږ بجې او اووه دقیقې سوي. نن پنجشنبه د دمرغومي یا جدي 29 د جنوري 19 ورځو خبري رپورټونه ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي سیمې او افغانستان ته په خپل سفر کې د قطر د بهیر په اړه خبرې کوي. په دې باب د یو کارپو نظر هم اخلو.
دا خبرې په هر صورت د امریکا او د طالبانو ترمنځ ګټه وری دي.
د حکومت اپوزیسین وایي پاکستان د سولې د روانو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. په کونړ کې خلکو د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په اعتراض مظاهره وکړه.
زمونږ اولنۍ خبره دا ده چې موږ سره دا حکومت نو دا بمباریانې او دا جګړې دا دي بندي کی.
د پاکستان پر روان سیاسي بحران هم راپور لرو. تر شپږ نیم بجو ګڼ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي سیمې او افغانستان ته په خپل سفر کې د قطر د بهیر په اړه خبرې کوي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو پر افغاني کولو ټینګار کوي. تفصیل له کابل د حمید مومند په رپورټ کې.
ټاکل شوی چې مارک ګراسمن ډېر ژر سیمې او افغانستان ته خپل سفر پیل کړي چې د امریکایي چارواکو په وینا تر ډېره هدف د سولې د بهیر په اړه سلام مشوره ده. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان احمد فیضل آزادې راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې د بهیر په اړه د افغان حکومت دریز روښانه ده، خو دوی غواړي چې په دې اړه د امریکا پیغام واوري.
موږ خو خپل دولت موقف هغه ولسمدایي عملي میکانیزم کې چې موږ د سولې د پروسې په خاطر لرو پیر څرګند او واضح دی. موږ افغانستان د مسلمانو مخالفین سره خبرې اترې غواړو، خو دغه پروسه یا دغه خبرې باید د افغانانو په خاطر ترسره شي او د افغانانو په مشري ترسره شي.
ګراسمن دا سفر په داسې حال کې پیلوي چې په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ خبرو کې ځینو پرمختګونو ته اشاره کیږي چې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر پرانستل هم پکې شامل دي. افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر پرانستلو سره موافقه کړې، خو د بهیر د ملاتړ لپاره د خبرو د افغاني کولو شرط وړاندې کړی دی. ټاکل شوی و چې د امریکا ځانګړی استازي سیمې ته خپل سفر له پاکستان نه پیل کړي، خو د دغه هیواد مشرانو د ګراسمن له سفر سره مخالفت څرګند کړ. له دې سره سره ځینې کتونکو دا باور څرګندوي چې سیمه ته د ښاغلي ګراسمن سفر د شتو ستونزو د هواري لپاره یو ښه مقدمه کېدای شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي چې امریکا غواړي چې په نهایت کې د قطر د خبرو په اړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي.
دا تشویش باید راپېکي چې افغانستان افغانستان خپل به رهبری د خبرو اترو د مخالفینو سره په غاړه اخلي. همدارنګه د پاکستان د مخصوص وضع مطالعه کول او بیا په آخري مرحله کې د افغانستان او د پاکستان دواړو موقفونه یو کول د قطر د مذاکراتو باره کې فکر کوم دوی هم د هدف به وي.
که څه هم امریکا او لویدیځ هیوادونه په دې ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ مخته یوړل شي، خو افغان حکومت بیا دا ګیله لري چې تر اوسه پورې په خبرو کې نه دی ښکېل کړی شوی. خو ځینې نور کتونکي بیا وایي تر هغو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ رامنځته نه شي، نو د دې امکان ډېر لږ دی چې افغان حکومت دې په دې خبرو کې ښکېل کړی شي.
بلخوا د افغان حکومت د مخالف سیاسي ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله پاکستان تورن کړ چې د سولې په لار کې خنډونه جوړوي. دا خبرې په هغه غونډه کې وکړې چې نن په کابل کې جوړه شوې وه او د طالبانو د سیاسي دفتر په هکله پکې بحثونه کېدل. عبدالله وویل چې دغه مذاکرات باید په افغانستان کې دننه وسی. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
ډاکټر عبدالله وایي په افغانستان کې سوله د ټولو ګاونډیو هیوادونو په ګټه ده او په کار ده چې ټول ملاتړ وکړي.
در روند سولی افغانستان، کشوری که مانع سولی بوده پناه داده به تروریستا، کشوری که حمایت کرده از تروریستا، کشور پاکستان است.
د افغانستان د سولی په پروسه کې چې خند شوی او تروریستانو ته ځای ورکړی او د تروریستانو ملاتړ کړی هغه پاکستان دی. د سیمې ټول ګاونډیان د هیواد وضعیت اندېښمن کړي، لیکن باوري یم چې د افغانستان سوله د ټولو په ګټه ده.
دا سرګندونې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د محصلینو لخوا په هغه جوړې شوې غونډه کې وکړه چې پکې د طالبانو لپاره په قطر کې د سیاسي دفتر د جوړېدو په حق له بحث کېده. ځینې کارپوهان وایي له طالبانو سره د قطر په مذاکراتو کې باید پر افغانستان سربیره د اپوزیسیون یو شمېر عمده ډلو ته هم د ګډون حق ورکړل شي. د وویل غواړي دا مذاکرات دننه په افغانستان کې ترسره شي.
در بیرون از افغانستان در مذاکرات شرکت نمی کنیم.
له هیواد بهر په مذاکراتو کې ګډون نکو. مذاکرات دی دننه په افغانستان کې وشي. نړیواله ټولنه چې د مذاکراتو لپاره هر ډول نړیوال تضمین او سنتیاوی برابروي موږ ورسره ستونزه نه لرو.
د ملي ائتلاف مشر په داسې حال کې په قطر کې د سولې له مذاکراتو سره مخالفت خی چې افغان حکومت او طالبانو په جلا جلا توګه په قطر کې د دې مذاکراتو ملاتړ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کله یوې خوا د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو په باب په ملي او نړیوالو رسنیو کې بحثونه تاوده سوي، په خوست کې ځینې روشنفکران دغه خبرې او تماسونه د سولې د ټینګښت لپاره مهم ګڼي. امیر بهیر له لیکوال او سیاسي کارپوه امیر شاه کارګر څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا د سولې رواني خبرې به په افغانستان کې د سولې د راتلو سبب سي؟
طبیعي ده چې هر جنگ یو پای لري، دا یا په جنگ کې ګټل کیږي یا په خبرو کې ګټل کیږي، یو پای لري. په قطر کې کوم اقدام چې امریکایانو او طالبانو کړی دی دا مثبت اقدام دی، په دې معنی چې طالبانو کم تر کم ادرس معلوم شو او طالبانو دې ته غاړه کېښوده چې موږ د جنگ نه علاوه د خبرو کولو جرأت هم لرو او خبرو ته هم ازیر یو. دا خبرې په هر صورت د امریکا او د طالبانو ترمنځ ګټورې دي. له بلې خوا هغه طالبان چې خبرو ته ازیر شوي دي او خبرې کوي هلته، د دې لپاره چې مکمل استقلال یا د زینو هم جوار هیوادونو نه ولري، دوی فامیلونه هم باید قطر ته انتقال شي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مشرانو په وار وار سره د رسنوي سره په خپل مرکو کې ویلي کله د سولې خبره د افغانستان دولت مشرۍ او فعال ګډون سره ترسره نشي، نو د امریکا او طالبانو ترمنځ روان مذاکرات به کومې مثبتې پایلې ونه لري. ستاسو نظر په دې حق لسه دی؟
زه په دې کې دایم چې د جنگ اصلي لورای او اصلي عمل د جنگ خارجي قوتونه دي. اصلي لورای خارجي قوتونه او طالبان دي. دوی باید په خپل منځ کې مذاکرات سره وکړي. د سولې شورا افغانستان دا دولت ته حق لري چې د خبرو بجریان کوي چې ولشي چې موږ خبره تر دې ځای ورسېده. طالبانو له اول ورځ هم دغه شرط دی، د اول ورځ دغه ویلي دي چې موږ د افغان دولت سره خبرې نه کوو، زموږ د مبارزې اصلي لوری افغان دولت نه تشکیلوي بلکې خارجي قواوی دي. او خارجي قواوی هم زه فکر کوم چې اوس د ومنل چې دوی په خپل شرط ټینګار کوي چې د دې لپاره چې هر څه په جنگ نه ګټل کیږي او هر څه په جنگ نه کیږي خبرو ته حاضر شي. امریکایانو طالبان که خبره سره وکړي، زه په دې عقیده یم که خبره دوام وکړي او دوامداري وي دا به ګټه ولري. بل خو دا یادونه هم وکړو افغانستان خلکو ده چې په دې وختو کې د دې لپاره چې د مذاکراتو په میز باندې د هر لوري لاس ډاک وي، د افغانستان په عملیاتو کې به بالکل تغییر راشي او دا تغییر به موقت وي، موږ باید تحمل ولرو.
په خوست کې مش لیکوال او د سیاسي چارو کارپو امیر شاه کارګر و چې د سولې د روانو هڅو او خبرو په باب یې څرګندونې کولې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د څونه امنو سیمو د طالب قمندانانو په حواله راپور ورکړی چې په خپلو مرکو کې وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي، خو دغه قمندانان هم درس خبرداری ورکوي چې ځینې طالبان شاید د سولې هر راز خبرې اترې رد کړي. وسلوالو طالبانو په روانې میاشت کې د لومړي ځل لپاره له امریکا سره خبرې تایید کړې او له دې سره له سولې ځل د افغانستان د لسکلنې جګړې د ختمېدو هیلي زیاتې سوي دي. په دې اړه د وال سټریټ ژورنال د راپور لنډیز له احمد تکل څخه اوري.
ځینو طالب قمندانانو چې له یو څو کسانو نیولې تر 200 پورې جنگیالي تر لاس لاندې دي، وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې اکثر وسلوال د سولې د خبرو په برخه کې له ملا محمد عمر سره ملګري دي. په لوګر کې د طالبانو یو قمندان مولوي درویش ورځپاڼې ته ویلي د حامد کرزي په حکومت کې ځینې ډلې شته چې د حکومت له لارښوونو څخه سرغړونه کوي. دی وایي طالبان هم انسانان دي او په لیکو کې ښه او بد کسان شته. دی وایي د بدو کسانو شمیر چې سوله نه غواړي کم دی، خو طالبان به د امیرالمؤمنین پریکړې تعقیب کړي. په غزنی کې د طالبانو یو قمندان وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وویل په افغانستان کې هر څوک سوله غواړي. د طالبانو په مشرتابه کې هوښیار عالمان شته، دوی زموږ مشران او موږ یې لارویان یو، او دوی به د اسلام پر ضد هیڅ راز پریکړه ونه کړي. د خوست د طالبانو یو قمندان ملا ایوب وایي د طالبانو د مشرتابه او امیرالمؤمنین هره پریکړه له اسلام او د افغانستان له ملي ګټو سره سمون لري. دوی زموږ مشران دي او موږ یې د اوامرو په منلو مکلف یو. په پکتیا کې یو طالب قمندان وایي سوله یوازې هغه وخت زموږ لپاره د منلو وړ ده چې په افغانستان کې اسلامي شریعت نافذ شي، بهرنۍ مداخلې نه وي او لویدیځه ډیموکراسي پر افغانانو ونه تپل شي. اوس پوښتنه دا ده چې له هغو طالبانو سره چې ملا محمد عمر یې مشر دی، سوله څومره عملي او ممکنه ده؟ د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل وایي طالبان یو موټی دي، خو دوی سل په سلو کې د یو سړي تر قمندې لاندې نه دي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم طالبانو او حقانی شبکې د امیرالمؤمنین په توګه د ملا محمد عمر مشري منلې، خو په افغانستان کې وسلوال مخالفین یو منسجم او منظم غورځنګ نه لري او عادي جنگیالي او د طالبانو سیمه ییز قمندانان اکثرا د خپلو مشرانو ټول اوامر نه مني. لویدیځ چارواکي وایي د طالبانو غیر متمرکز خاصیت ته په پام سره د دې خبرې معلومول ډیر مهم دي چې طالب مشران تر کومې اندازې د سولې د یو تړون په عملي کولو کې بریالي کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په کابل کې د ناټو د یو جګپړي مقام له قوله لیکي چې وایي په هر راز وسلوالو ډلو کې د مشرانو د قمندې د منلو ستونزه شته، ځکه اکثرا د دې ډلو مشران پر خپلو جنګیالیو غیر مستقیم نفوذ لري نه مستقیم، او همدا مسله د خبرو اترو پر مهال د اعتماد جوړونې د اقداماتو په وړاندې خنډ رامنځته کوي.
خبری مجله اوري.
ازادي رادیو دا خبری مجله تر شپږ بجو او ډیر شو دقیقو ده. ولسمشر حمید کرزی نن په ولسی جرګه کې د کونړ د استاذ مولوی شهزاده شاهد په مشرۍ یو هیئت وټاکه چې د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو وروستي راپورونه وڅېړي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو نن د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په اعتراض مظاهره وکړه او له دولت څخه یې وغوښتل چې باید پر نړیوالو ځواکونو فشار راولي څو د دوی په سیمه کې له عملیاتو لاس واخلي. تفصیل د روح الله انوري په رپورت کې.
د مظاهری په منځ کې هغه دوه لسکلن ماشومان هم موجود چې چا خپل کورنۍ له لاسه ورکړي وي. کله چې د ماشومان آزادۍ رادیو سره خبرې کولې، د دوی یو د مظاهری د غنو غډونوالو سترګې له وښکو ډکې وي او سلګي وهلې.
د
مظاهره ګډونوال ویل چې باید دولت او نړیواله ټولنه په دې پوه شي چې د دې وګل خلک نور دغه ډول بې ځایه وژنو او عملیاتو توان نه لري او باید چې د شپې او د غشان خپل سری عملیات پای ته ورسوي.
شورا موجوده ده، شورا ورکړی ده، زمنګ مکتبونه فعال دي، زمنګ معرف جوړ ده. یوازې دغه کلی کې چې دا حادثه پیدا شې ده، شپږ شپږ کسان زمنګ په اردو کې دالته موجود دي. دغه کلی زمنګ اولنۍ خبره ده چې موږ سره د حکومت نو دا بمباریان یو دا جګړې د بندي کی.
مولوی عظیم الدین وای د څلور نوی کلیو خلک راوتلی او د دې په انتظار دي چې سرک تر کوشي او مظاهره وکړي، خو قومي مشرانو د دې د پاره منی کړی چې چیرته کومه بده پیښه رامنځته نشي.
زمنګ د دې درې
وکیل شته په پارلمان کې مامورین هم د دې درې دي په دې ولسوالۍ کې سار ولسوالۍ ته راځي مازیګر ځي په دره کې په دې مامورینو باندې که انجینر راځي که د ولسوالۍ مامور راځي هیڅ قسم دا به څوک ثابته نه کړي چې یو ته څوک لاره کې ناست دی د مخالف په شکل دا درېیم ځل دی د خارجي قواوو چې زموږ په دره باندې په استبدادي او وحشیانه طور باندې
د کونړ والي فضل الله وحیدی هم ازادۍ راډیو ته وویل چې په عملیاتو کې اووه تنه ولسي وګړي وژل شوي دي له دې وړاندې هم دې ته ورته پیښې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ترسره شوي
ومردل چې په کونړ کې یو شمېر خلکو د ملکي تلفاتو په اعتراض مظاهره وکړه دوی له نړیوالو ځواکونو څخه وغوښتل چې د ملکي تلفاتو مخنیوی دې وکړي د اسیا لپاره د بشري حقونو د سرد نړیوالې ادارې مشر په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره مهم کارونه کړي دي فرشته جلال زید تفصیل اوروي
د هیومن رایټس واچ رپورت وایي چې ولسمشر کرزی باید په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره خپلواک خلک او داسې کسان چې د بشري حقونو په برخه کې د تکار تجربه او تخصص ولري وټاکي په دې رپورت کې چینن خبر سوی راغلی چې جمهور رئیس حامد کرزی ته شایي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره د مسؤلینو د ټاکلو په وخت دا اطمینان ورکړي چې د دې کمیسیون اعتبار او موثریت ته ضرر نه رسیږي په کابل کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نهو تنو کمیشنرانو د کار پنځه کلنه دوره څو میاشتې مخکې پای ته ورسېده په رپورټ کې د دغه سازمان د اسیا د څانګې د مشر براد آدمز په حواله ویل سوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د موجودو ستونزو په حل کې مهم رول لوبولی دی په کابل کې د بشري حقونو یو فعال عبدالرحمن هوتکی په دې ارتباط له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر او په کابل کې د ملګرو ملتو د استازي دفتر ته یې یو لیک استولی او د یو شمېر کسانو نومونه یې هم ورته وړاندې کړي دي څو د کمیشنرانو په ډول وټاکل سي
هغه کسان دي چې مدني ټولنې کې کار کړی د بشري حقونو په رابطه کافی تجربه لري عالي تحصیلات لري
دغه کمیسیون په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې او د بشري حقونو د نقص پیښو ته د رسیدګۍ او تحقیق مسؤلیت لري د دې کمیسیون یوه دنده له خلکو سره مرسته کول دي چې پر حقونو یې تیری سوی دی د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ مقر یې په نیویارک کې دی پر ولسمشر حامد کرزی ژغ کړی چې د دغه کمیسیون لپاره د نویو کمیشنرانو د ټاکلو پر وخت په افغانستان کې د بشري حقونو د ادارو او د مدني ټولنې د فعالانو نظر په پام کې ونیسي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
د افغانستان د کرکټ یو شمېر شیزنه لوبغاړي وایي د کرکټ بورډ هیڅ ډول مرسته نه ورسره کوي دوی وایي کوم امکانات ورته برابر سي شي لاسته راوړنې به ولري تفصیل خان محمد سین څخوري
د هیواد د کرکټ د ملي ټیم یوې لوبغاړي مریم نیازی ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د دوی ټیم فعال او په مسلسله توګه تمرین کوي خو د کرکټ بورډ لخوا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې
ګراوند نسته تا منګه مکتب کې میچ کو تمرین کو اصلا کرکټ په سمټ باندې نه کیږي باید پیچ وی ستاندرد ګراوند وی ملي ټیم پلیئر ته باید هر څه مهیا وی پیسې ماش لکه چې الکانو ته دي موږ ته کوم داسې خاص کار نه دا کړی کالی خو خپل تیارو بعض وخت کم میچ وی یا ور دوه ور مونږ ته کالی خپل را کړی ماش خو به خینستا غوخته خون کړی خدای چې رسیدګي ورته نه کیږي دا نو نه پیګل
مریم نیازی وای سربیره پر کابل په یو شمیر نور ولایتونو کې هم خزینه کرکټ ټیمونه شته چې د ورزشکارانو په شخصي مالی امکاناتو تمرینونه کوي نیازی وای تر اوسه یو کوچ یا روزونکی هم نه لري چې معیاري کرکټ ورزده کړي افغانانو د کرکټ لوبه د کډوالۍ په وختونو کې په پاکستان کې زده کړې او لزانونو سره هیواد ته لیږدولې ده د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د خزینه ورزشکارانو غوښتنې په ځای ګڼي خو وایي پلان لري چې د کرکټ خزینه ټیمونه تنظیم او د ورزش امکانات ورته برابر کړي په دې حکله د افغانستان د کرکټ د فدراسیون رئیس فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان کرکټ بورډ وایي د هیواد د کرکټ ملي ټیم توانېدلی چې په وروستیو لسو کلونو کې په لږو مالي او تخنیکي امکاناتو د سیمې او نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مسابقې وکړي او بریاوې د ځان نصیب کړي کارپوهان وایي افغانان له ورزش سره مینه لري او دولت ته پکار ده چې ځوان نسل په مالی او تخنیکی امکاناتو په دې برخه کې خو وروزي
په ننګرهار کې د افغانستان او خیبر پښتونخوا ټیمونو ترمنځ 15 ورځنۍ مسابقې پیل شوې.
د افغانستان کرکټ بورډ منتخب ټیم هم له کابل نه جلال آباد ته راغلی او د پښتونخوا لوبډلې په لوبو کې په علاقمندۍ برخه اخلي. ننګرهار چارواکو دوی ته هرکلی ووایه او مرستیال والی محمد انیف ګردیوال یو ځای وویل که هر لوری بریالی شي دوی یې خپل بریا ګڼي.
ډېرو درنو مېلمنو ته خصوصا د کوچي پښتونخوا راغلو مېلمنو ته هرکلی وایم. د دوستانه لوبه چې دلته ترسره کیږي هغه ډېر په خوشحالۍ او په عزت سره ترسره شي او بیا زه یو ځل وایم چې که کوچي پښتونخوا وګټل او که زموږ د افغانستان د کرکټ لوبډله
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال شاهزاده مسعود ویل دا سیالۍ به د سولې، پخلاینې او پرمختګ په لار کې اغیزمنې وي.
د دوی په راتګ سره به د موږ په ورتګ سره به د دغې ملتونو ترمنځ نور روابط هم ډېر ټینګ شي او د دواړو خواوو نه به دغه د سولې او د امن د پایدار امن پیغام به هم ورسره وي.
د پښتونخوا د کرکټ لوبډلې یو مسؤل سجاد اختر ویل تر دې وروسته به افغان کرکټ لوبډله پښتونخوا ته ورغواړي. په پام کې ده چې په متحده عربي اماراتو کې د فبروري په لسمه د کرکټ سیالۍ ترسره شي. د جلال آباد دا سیالۍ د همغه لوبو لپاره تمرینی بڼه لري.
فریدم هاوس غیر دولتي مؤسسې په نړۍ کې د بیان ازادۍ ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادارې د افغانستان حالات هم شنې دي ګڼلي. احمد شیبر جزیات اوروي.
فریډم هاوس مؤسسه په خپل تازه رپورټ کې چې د نړۍ په هیوادو کې د سیاسي حقوقو او مدني ازادیو په اړه خبر کړی دی لیکي د شپږم کال په مخه د نړۍ په یو شمېر هغو هیوادو کې چې خلک یې پخوا له سیاسي او مدني حقوقو برخمن وو اوس ازادۍ مخ په زوال دي. د دغې خپلواکې مؤسسې مشر ډیوډ جی کرامر وویل دا د ټولې نړۍ لپاره د خطر زنګ دی. خو بل لور ته د فریډم هاوس مرستیال پیډنګټن وایي چې په تونس کې پیل شوی سیاسي پاڅون چې بیا مصر او نورو عربي هیوادو ته خپور شو دا څرګنده کړه چې دا ممکنه ده چې دیموکراسي په ډیرو ځپل شویو ټولنو کې هم خپره شي.
In the one region of the world, the Middle East, which has been immune
د نړۍ یو برخه منځنۍ ختیځ چې ټول عمر د دیموکراسۍ د موج په مقابل کې مسونه پاتې شوی وو خو د نړۍ په نورو برخو کې په اویایمو، اتیایمو او نوییمو لسیزو کې د دیموکراسۍ نهضت وده وکړه. اما اوس حتی په منځنۍ ختیځ کې نور خلک حاضر نه دي چې استبدادي نظام ومني. همدا وجه ده چې 2011 کال ته د خوځښت کال ویل شوی نه د مایوسۍ کال. فریډم هاوس مؤسسه یو 40 کلونو راهیسې د نړۍ د هیوادو په اړه کلنۍ رپورټ خپروي. دغه مؤسسه د 2011 کال په ترڅ کې د نړۍ اواتیا هیوادونه آزاد بللې دي. دغه شمېره وړم کال هم همداسې وه. فریډم هاوس دیموکراتیک ارزښتونه په درې ډلو ویشلې دي. یوه ډله آزاد هیوادونه دي، یوه ډله نیمه آزاد او درېمه ډله هیوادونه هغه دي چې آزادي پکې نشته.
د پاکستان صدر اعظم د دې لپاره سترې محکمې استجواب کړ چې ولې له سوي څخه نه دي غوښتي چې د جمهور رئیس زرداری د مالی فساد دوسیه سره وسپړي. فرح هیواد جزئیات اوروي.
د پاکستان صدر اعظم د واکمن پیپلز ګوند او د اسفندیار ولی خان په ګډون د ائتلافي حکومت د یو شمېر غړو په ملتیا د پنجشنبه په ورځ سترې محکمې ته ولاړ او هلته یې د قاضي په وړاندې خپل دلایل وړاندې کړل. ګلانی د ناصر ملک په مشرۍ هغه اوه کسیزه کمیسیون ته چې د همدې موضوع په اړه تشکیل شوی و وویل چې سترې محکمې ته حاضرېدل د ادارې ته د ده او د ده د حکومت له لوري د بشپړ درناوي درلودلو معنی لري. هغه هم داشان وویل چې له دې وړاندې هم څو وارې محکمې ته حاضر شوی. ګلانی د خپل ګوند د پخوانیو مشرانو ذوالفقار علي بوټو، د هغه د میرمنې نصرت بوټو او د پخوانی لومړي وزیر بېنظیر بوټو یادونه وکړه او ویې ویل چې ټولو په خپلو وختونو کې د محکمې احکامو ته د درناوي په خاطر په کراتو د قاضي په وړاندې حاضر سوي دي. د پاکستان سترې محکمې د جنوري پر لسمه صدر اعظم ته د سویس د دوسیې په باب خبرداری ورکړ. اوه کسیزه کمیسیون د صدر اعظم او د هغه د وکیل اعتزاز حسن د دلایلو تر اورېدو وروسته هغوی ته دوه اونۍ نور وخت ورکړ تر څو د کمیسیون په وړاندې قانع کوونکي دلایل وړاندې کړي. د دې پریکړې له مخې د صدر اعظم وکیل اعتزاز حسن به د فبروري په لومړۍ نیټه یواري د دې کمیسیون په وړاندې حاضرېږي او هڅه به کوي چې له خپلو موکلونو څخه دفاع وکړي او محکمه په دې قانع کړي چې جمهور رئیس ته قانوني مسؤلیت حاصل دی او صدر اعظم هیڅکله د محکمې سپکاوی نه دی کړی.
راپورونه وایي پاکستان به ناټو ته لاره خلاصه کړي چې د دغه هیواد له لارې افغانستان ته اکمالات وکړي. تفصیل له احمد شبر څخه اوري.
رویټرز اژانس د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکي په وینا څرګندوي د ناټو د اکمالاتو لپاره به بیرته خپل سرحدونه پرانیزي. پاکستان د لیندې په 15 وروسته ترتیب د ناتو پر اکمالاتو لارې بندې کړې چې د ناتو الوتکو د پاکستان دننه په مهمندو ایجنسی کې بمباری وکړه او څلورویشت پاکستانی پوځیان ووژل. د ناتو له بریده وروسته د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې د څو کلونو په موده کې تر بل هر وخت خراب شول. تر دې مخکې هسې هم د غویي یا ثور په 12مه په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژلو له امله د امریکا او پاکستان روابط خړ پړ شوي وو. په دې اړه چې د ناتو د اکمالاتو په مخه د لارې پرانستل به د پاکستان او امریکا اړیکې ښه کړي، د پاکستان د امنیتي چارو یو مسؤول چې نوم یې رویټرز رانس نه دی اخیستی وویل، لا هم د اړیکو د ښه کېدو لپاره لارې چارې شته. ناتو په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د خپلو اکمالاتو لویه برخه د پاکستان له لارې کوله او بیا د پاکستان د سرحدونو له بندېدو وروسته هڅې زیاتې کړې چې د منځنۍ آسیا له لارې خپل اکمالات ډېر کړي. تر اوسه دا نېټه نه ده ټاکل شوې چې کله به پاکستان بیرته لاره پرانیسي.